نن جمعه ده د لنډیا قوس و ما د نومبر 28 السلام علیکم او سهار مو نیک مرغه د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شی به پایل سوې په لومړي نیم ساته خبری مجلې سره زموږ خبرونه د ماشوم تر او دوام کوي په راپورونو کې اوري د جرمني یوې چارواکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ د او نور راپورونه تر خبرونو وروسته په غزنی کې چارواکي وایي چې د شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلوالو شخړو پر مهال د وژل سوو کسانو شمیر کم سوی په غزنی کې د افغاني سترې میاشتې ټولنې رئیس عبدالعلیم نوري ازادي راډیو ته وویل د 2013 کال پرتله په 19 او 20 میلادي کلونو کې د جګړې له ډګره لږ مړي انتقال کړي
په 2013 کال کې موږ 515 جنازې انتقال کړې دي په 2019 کال کې 315 جنازې او په 2020 کال تر اوسه پورې 200 جنازې انتقال شوې دي اوس خوشبختانه جګړه کمواله پیدا کړې ده
سره میاشت د جګړې له ډګره یوازې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو مړي لېږدوي په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلورو میاشتو معاشونه ورکول سوي خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته د نورستان د روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري ازادي راډیو ته وویل
د درملو په بحث کې د ژمنۍ توکو د رسیدلو په برخه کې هم لږ تاخیر شوی او د طبي کونکو موسسې لخوا نه او اوس چې دوی ته د عامې روغتیا د وزارت له لورې کوم قسط پیسې ورکړل شوي دي نو ماغه تاسو کې به دوی د ژمنۍ سفې ټوله تکمیلوي
په نورستان کې د 24 روغتیایي مرکزونو روغتیایي کارکوونکو د معاشونو د نه ورکړې له کبله له څه باندې 2 میاشتو راهیسې اعتصاب کړی وو د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې 10 کسان یې د وسلوالو غلاو قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولي د تخار د والي ویان محمد جواد هجری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موظفین فداکار ریاست امنیتی د تخار د ملي امنیت ریاست
موظفانو په تعلقان شار کې په درو کسانو څخه یو موټر یو کلاشینکوف او یو اندازه مهمات ترلاسه سوي او ضبط سوي دي د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قمندانانو په ګډون د پوځ 328 غړي په عمر قید محکوم کړل محکمه دغه کسان د 2014 د کال په جولای میاشت کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان پر ضد د خونړۍ کودتا په هڅه کې په لاس لرلو مجرم وپیژندل د تورونو کسانو محاکمه په 2014 د کال کې پیل شوې وه او تر ډیره د هغو پوځیانو دوسیې وڅېړل سوې چې د انقرې په اکینچي هوایي اډه کې دیرول ترک چارواکي دا اډه د کودتا د هڅې اصلي سرچینه ګڼي د دوی د محاکمې پر مهال په محکمه او پلازمینه انقره کې سخت امنیتي تدابیر غوره سوي وو د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایی بریتانوي څیړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ نوموړي په 2013 کال کې ایران ته د سفر په لړ کې نیول سوی وه او په لس کاله بند محکومه سوی وه ایرانی رسنۍ وایي چې کایلی مور ګیلبریت اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور نیول سوی وه او د دریو ایرانی سوداګرو د خلاصون په بدل کې خوشی سوه د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر ماریس پاین په یو بیان کې ویلي چې د نوموړي خلاصون د استرالیا د حکومت لپاره یو لومړیتوب و د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب هم په یو ټویټ کې د کایلی مور ګیلبریت د خلاصون او استرالیا ته د هغې د ستنېدو هرکلی کړی دی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړ سرګی لاوروف د تور په منځ کې له الکساندر لوکاشینکو سره په کتنه کې ولګاوه په دې هیواد کې د اګست میاشتې د ولسمشرۍ د لنجمنو انتخاباتو په اعتراض کې مظاهرې روانې دي زرګونه مظاهره چند د اګست له 9 نیټې را په دې خوا د هرې اونۍ په پای کې واټونو ته راوځي او د الکساندر لوکاشینکو د استعفا غوښتنه کوي اعتراض کوونکي باور لري چې د اپوزیسیون 38 کلنه کاندیده سویتلانا تسیخانوفسکایا د انتخاباتو اصلي ګټونکې ده رویټرز خبری اژانس وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار راوړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کم کړي اوسنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په وروستیو دریو کلونو کې د امریکا بودیجه له څه باندې 699 میلیارد ډالرو څخه 340 میلیارد ډالرو یعنی شاوخوا 99% لوړه کړه. د سپری په نوم د سټاکهولم د سولې د نړیوالې څېړنیزې مؤسسې د راپور له مخې چې د سږ کال په څلور میاشت کې خپور سو د کورونا وایرس د اقتصادي اغیزو له کبله شای په راتلونکي کې د هیوادونو د پوځي بودیجو د زیاتېدو بهیر ودرول سي او دا امکان هم شته چې کمی سي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل زای سیوریز د تودوخې لوړه درجه وو ټیټه یو. هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 3. مزار شریف اسمان زای سیوریز د اوره امکان شته د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 2. کندهار اسمان وریز د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 8. او جلال آباد هم اسمان زای سیوریز د اوره امکان شته د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 9.
خاطر پردیس د هوا له حاله خبر کړو. د افغانستان سیمی انړی له حاله مو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د جرمنی یو چارواکی له افغانستانه د امریکایي پوځیانو په وتلو کې د بیړی مخالفت وکړ. د افغانستان په سویل کې خبریالان په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د قاتلانو د مجازاتو غوښتنه لري.
نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط موږ ته خبریالانو او همدارنګه د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دوی د شهید الیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر رسبابیزه ګڼي.
په افغانستان او نورو هیوادونو کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې زیاتې شوي. د فوټبال د پیژندل شوي ستوري دیګو مارادونا مړی خاورو ته وسپارل شو. د ژوند پرانګونی کې د کونړ له یو پښ یا آهنګر سره خبرې شوې.
دلته تبر بیا جوړو نور جوړو چاړه جوړو رګه جوړو دا رنده جوړو پټه نور جوړو.
د خبرونې د سر موضوع راخلو. د جرمنی یو چارواکی له هغه څه سره مخالفت وکړ چې د افغانستانه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتلو بلل. تر دې مخکې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځونو د وتلو په باب د دغه هیواد د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ پر پریکړې اندېښمن دی. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیرې اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځونو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم سي. تفصیل له اسمت څاروانه.
د جرمنی د پوځوي چارواکي ایوا هوګل له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه د متحدو ایالاتونو د اوسني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د پلان په وړاندې خبرداري ورکړ. د په تیرو نږدې لسو ورځو کې دوهم جرمنی چارواکی دی چې له دې پلان سره مخالفت کوي. د جرمنی خبري اژانس د راپور له مخې اغلی هوګل ویلي څه چې په کار نه دي په بیړه د ځواکونو استل دي. د زیاتکړه مهمه دا ده چې د ځواکونو د استلو هر راس پروګرام غږملوي. د جرمني دغه پوځي چارواکي همداراز ویلي چې په کار ده چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن غټ لومړیتوب دا وي چې د ناتو له نورو غړو سره همغه راز چې امریکا ورسره یو ځای افغانستان ته تللې له هغو سره یو ځای راووسی. د راپور له مخې حاضر د جرمني په افغانستان کې نږدې 1250 پوځیان لري. دا ځواکونه د ناتو په مشهید غوسبل اتړ ماموریت په چوکاټ کې افغان ځواکونه روسی. اغلی هیګل ویلی تر اوسه پورې په افغانستان کې د جرمني 950 سرتیری وشل شوی. د دې په وینا په دې اړه چې په کابو دوله سیزو کې په افغانستان کې پوځي حضور څه بریال لرلې رښتونی بحث ته اړتیا ده. تر دې وړاندې تیرونه د جرمني د بندنوي چارو وزیر هایکو ماس په برلین کې یو خبري غونډه ته ویلي و چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په اړه بیړناک اقدام به په دې هیواد کې د سولې د پروسې لپاره خنډونه زیات کړي. د امریکا سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر د سه شنبه په ورځ وویل چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته رالیش کړي. په همدې حال کې د تروریزم نړیوال انډیکس یا شاخص شي چې افغانستان په درست نړۍ کې تر ټولو زیات له تروریزم اغیزمن شوی دی. د دې انډیکس له مخې چې د سولې او اقتصاد انستیتوت خپور کړی په نړۍ کې د ټولو تروریستي پیښو په سلو کې 1/3 په افغانستان کې شوی او په دې حساب افغانستان په نړۍ کې د تروریزم تر ټولو لوی قرباني هیواد دی.
د اسمت په څاروان پر راپور کې مو وردل چې د جرمني یوې چارواکي له هغه څه سره مخالفت څرګند کړ چې د افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو په بیړه وتل وبلل. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر تیر اونۍ ویلي و چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د افغانستان په جنوب کې خبریالان وایي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی د وژنې په څېړنه کې له ملګرو ملتونو هم د همکاري غوښتنه کړې ده. الیاس دایی څه باندې دوی اونۍ مخکې د هلمند په مرکز کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي ماین په چاودنه کې ووژل سو. صادق رښتینی نور حال راکوي.
د هلمند پهونې د ریاست مسولین وایي تر 200,000 ډیر زده کوونکي لري خو ویل کیږي تر 100,000 ډیر.
د هلمند دا رساجغ د بهونې مخکي د تل لپاره خاموش سو.
د نامنیو غربت او کورنۍ ستونزو له امله د زده کړو څخه محروم دي.
الیاس دایی د تیری عقرب میاشتې پر 9 نیټه د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د چسپکی ماین په چاودنه کې ووژل سو. په جنوب کې د افغان خبریالانو د ملاتړ او خوندیتوب بنسټونه وایي د الیاس دایی د وژل کېدو دوه اونۍ پوره کیږي خو اړوند مسولانو تر اوسه دغه د وژل کېدو جزئیات نه دي څرګند کړي. د کندهار پریس کلب مسول جاوید احمد تنویر وایي د شاوخوا 15 ورځو تیرېدو سره سره افغان حکومت او وسلوالو طالبانو دوی ته د الیاس دایی د قتل پاړه وضاحت نه دی ورکړی.
متاسفانه دا د شهید الیاس دایی د شهادت دوی اونۍ پرس ولې نه وسلوالو طالبانو او نه افغان حکومت په دې ارتباط موږ ته خبریالانو همدارنګ د خبریالانو بنسټونو ته وضاحت ورکړی دی. دا په دې معنا چې دوی د شهید الیاس دایی قضیه د نور قضیو په څیر هغه سبابې زګڼي.
جاوید احمد تنویر وایي که حکومت او وسلوال طالبان د الیاس دایی د قضیه په اړه چپاته سي او په دې اړه وضاحت ورنکړي نو دوی به د خبریالانو د ملاتړ د نورو بنسټونو سره یو ځای ګډ تصمیم ونیسي.
موږ په هیڅ صورت چپ او آرام نه کښینو. موږ یو ځل بیا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د دواړو څخه د شهید الیاس دایی د شهادت د قضیه په اړه وضاحت غواړو. کچیر دوی هم دوامدار د نور قضیو په څیر چپاته سي د کندهار خبریالان په جنوب کې د خبریالانو بنسټونه به د مرکز سره د خبریالانو د ملاتړو ادارو سره یو ځای بیا یو ګډ تصمیم نیسي او په دې ارتباط به بیا موږ ورستۍ غږ او ورستۍ پریکړه سرته رسوو.
په جنوب کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول احمد لودین وایي خبریالان او د الیاس دایی کورنۍ لا هم نه پوهیږي چې نوموړی چا ولې وواژه.
تر وسه پوری مشتدانه د سرګند سوي چې الیاس دایی چا وجلی دی اولی وجلی دی. موږ په دې اړه خپل اندیشنه او د دغه سی قضیو په ځانګړي ډول د شهید الیاس دایی د قضیه په اړه د ملګرو ملتونو سره هم خبرې کړې دي او د لیمو په کندهار کې د دوی د سیاسي نمائندګۍ څخه هم مرسته غوښتې ده ترڅو د قضیه په روشنوالي کې زموږ سره مرسته وکړي. خو تر اوسه پورې موږ هیڅ ډول وضاحت په لاس کې نه لرو او یوازې دا راته ویل کیږي چې پلټنې روانې دي.
په جنوب کې د نوی یاد آزاد رسنیو د ملاتړ ادارې مسول عبدالسمی غیرت ملوی دوی ویره لري چې د الیاس دایی قضیه دی هم په دې حوزه کې د نورو وجلسو خبریالانو په ډول لڅېړنی پاتې سي.
موږ د الیاس دایی د شهادت په لومړی ورځ هم د اندېښنه لرل چې د شهادت او د مړینه به هم دغه سي پسوري کیږي لکه د نورو شهیدانو د چې موږ په زابل او هلمند او روزګان او کندهار کې لرل چې دوغې قضیه هم دغه صفات سي ویډیو بیا چا پښتنه نه کړې. د شهید الیاس دایی د شهادت تقریبا 2 کیږي تر اوسه پورې دولت هغه سکنات چې باید لازم وای خبري اعلانو تیور کړی وای د دوی کورنۍ تیور کړی وای د دوی فامیل تیور کړی وای کامل نه دی ور کړی.
بلخوا د هلمند د والی ویان عمر ځواک وای د الیاس دایی د وجل کېدو پاړه د پلټنی ټاکل شوی آیحت لا هم په چیرونو بوختی.
موږ په دې برخه کې یو ځانګړی آیحت ټاکلی دی. هدف هم دغه قضیه د دقیقو څړنو ده چې په دې مخه باندې تر څو د قضیه دقیقه وڅېړي او په دې باندې کار وکړي او دم کړي. په دې کې امنیتي او کشفي ارګانونه دې ته رسیدلي دي قضیه سر کې دي. ان شاء الله داخل وارد شوي دي قضیه ته ان شاء الله ډېر ژر په دې عقل باندې اقدام وکړي او هدف دا دی چې باید په دې برخه کې ډېر جدي کار وکړي او مخته ولاړ شي.
د الیاس دایی د وژل کېدو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې ژمنه کړې و چې د الیاس دایی د وژل کېدو په اړه څېړنې کوي.
ژوندۍ ودانۍ هم د شته نامنوي پر مهال یاس وزول سوي دي او یا چوکۍ او نور توکي د سیمیزو خلکو او نامعلومو کسان لخوا چور سوي دي. محمد الیاس دایی د ازادي راډیو هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
اوس به احمد شیبر را توې چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپانو او خبرونه کې د افغانستان په باب څرغلي.
Stars and Stripes رسپانی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لوري د شکرانی یا تانکس گیوینګ مذهبي ورځ د منځلو پاړه مقاله خبره کړې دا ولې کې چې دا ورځ سش کال د تیرو کلونو په سیر نه ده. په دې مقاله کې راغلي دي چې د قسمتر ماموریت ورله مخه د ایمیل لالاري یو بیان لیږلې وو چې د پنځشنبه په ورځ به د شکرانی ورځ پوځیان داسې لمانځي چې له یو بل به سره لري وي. ورسپانې وړاندې د افغانستان د روغتیا وزارت دا شمېرې خبرې کړې دي چې تر اوسه په دغه هیواد کې څه باندې 15,000 کسان په کورونا اخته شوي دي او له دې ډلې 1,212 تنه مړه شوي دي. خو سټارس اینډ سټرایپس په خبره کړې مطلب کې پر دې شمېرو شک څرګندوي او لیکي چې ډېر کسان دي چې ټیسټ نه دی شوی نو د کورونا مثبتې پیښې شایي په افغانستان کې تر دې ډېرې زیاتې وي. د امریکا دفاع وزارت تر اوسه په افغانستان کې په کورونا د اخته بهرنیو ځواکونو د شمېر په اړه څه نه دي خبره کړې. Stars and Stripes لیکي دا سربیره پر دې چې سشکل د یو شمېر مثبت پیښو راپورونه خبره شوې دي خو دفاع وزارت د امنیتي دلایلو له امله دا شمېرې نه خبروي. د فبروري په 9مه چې په دوحه کې امریکایانو له طالبانو سره د سولې کوم تړون لاسلیک کړی دی د هغې له مخې به ټول امریکایي ځواکونه د میتر میاشتې له افغانستانه وځي. نو شایي سشکل د امریکایي ځواکونو د شکرانې وروستۍ لمانځنه وي چې په افغانستان کې کوي. میل آنلاین خبرونه د یو شمیر هغو بهرنیو ځواکونو په اړه لیکنه خبره کړې ده چې په خوا په افغانستان کې د خبرونه لیکي. استرالیا د دفاع وزارت لشتر لشه لسنه په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو د راپور په خاطر لدندو ګوښه کړې دي. خبرونه لیکي چې دا کسان د استرالیا د ځانګړو ځواکونو غړي دي. د استرالیا دفاع وزارت پر دې کسانو دا شک کړی دی چې دوی د هغو بشري سرغړونو شاهدان وو چې له ادعا سره سم د استرالیا ځواکونو په افغانستان کې ترسره کړی دي. د همدې سرغړونو په تور 19 سنه نور په استرالیا کې د تحقیقاتو لپاره معرفي شوې دي. تیرونی په 1455 مخونو کې یو تحقیقاتي راپور خپور شو چې پکې د استرالیا ځواکونو تورن شوې دي چې د 2015 او 2014 کلونو ترمنځ نه تیرش کسان په افغانستان کې په غیر قانوني توګه وشل دي. د 2000 لومړي کال د سپتمبر له 11 وروسته د استرالیا تر شپږ بیش زره ډیرو پوځانو په افغانستان کې خدمت کړی دی.
په افغانستان کې د سهار 8:03 د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره د څلورو کلونو په موده د 13.2 میلیارد ډالرو مرستو ژمنې وکړې. دا مرستې تر هغې کمې دي چې څلور کاله مخکې نړیوالو د بروکسل په کانفرنس کې اعلان کړې وې. افغان حکومت د څومره مرستې هیله درلوده؟ احمد شیبر د مالیې وزارت له ویان شمروز خان مسجدي سره غږېدلې او د جنیوا په کانفرنس کې د سویو ژمنو پوښتنه ورڅخه کړې ده چې دا مرستې د حکومت لهیلو سره سم دي او کڅنګه.
دغه کانفرنس زمونږ د توقعونو لا خطر شه. دغه مرستې چې کم رقم وشولې ته د باندې 13 میلیارډ کمنګه دا مد نظر ونیسو چې نړیوال اقتصاد د کورونا له امله ډیره سخته ضربه لیدلې او ځینې لوی او واړه هیوادونه حتی د خپل اقتصادي ودې لپاره ډیر سخت تشویشونه درلودل. خو بیا هم دوی د افغانستان د دولت سره د بروکسل د کانفرنس په تړاو صرف 15% کم مرسته وکړل نو دا زمونږ د توقعونو ډیره زیاته مرسته وه.
په دې غونډه کې ځینې شرایط هم نړیوالې ټولنې وځه کړې دي. فکر نه کوي چې دا شرایط یو څه سخت دي چې د افغانستان حکومت وتوانیږي چې دا شرایط په ځای کې؟
د افغانستان دولت او ملت د دوه انتخاب سره مخامخ و. یا دا چې نړیوال همکاران خپل مرستې به حد زیاته کمې کړي کیدای شي یو یا دوه میلیارډ ډالر هم نه وي شوی او یا دا چې مرستې وساتي خو ډېر سخت شرایط ورته وساتي. بنا اند افغانستان د حکومت خپل غوښتنه هم دا و چې مرستو ته مو په هماغه تیر ادامه ورکړي ولې شرایط مو کولای شي سخت کړي. نو د افغانستان حکومت په دې حقیقت باندې پوه شوې ده چې د افغانستان د آینده لپاره دغه مرستې ډېرې سختې اړینې دي او د دې مرستو پرته موږ نشو کولای خود کفایي خواته ولاړ
شو. مسجدي وبخښه تاسو ول چې شرایط سخت دي. کیدشت چې تاسو اشاره ورته وکړي چې کوم شرایط سخت دي؟
د شرایط ګوره په ټوله کې هماغه تیر شرایط دي، ولې دا ځل د نړیوالو د څېړنې او د میکانیزم د ارزونې به سخت وي. هر کال به مثلا د فساد سره د مبارزې، د کیف حکومتولۍ، د رونوالي او د مثلا د شفافیت او په عوایدو بودیجه کې د زیاتوالي او محاکمو څارنوالۍ کې د اصلاحاتو همدارنګه د سولې په پروسه کې، نو هر کال به دقیق تعهدات لیکل کېږي، څېړل کېږي. او که د کال په پای کې نړیوال همکاران زموږ د جی ډی او عملي اقداماتو څخه خوښ وو، خو دغه کلنۍ مرسته به هر کال تر 2023 پورې دوام کوي. که نه یې، نو په ډاګه یې راته وویل چې بیا به دوی د خپلو په مرستو باندې پوره حق ولري چې یا یې ودروي، یا یې کمې کړي، او یا یې هېڅ رانه کړي.
د مالی وزارت وایاند شمروز خان مسجدی و چې د جنیوا په کانفرنس کې له افغانستان سره د سویو مرستو د ژمنو په اړه څرګندونې کولې.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سم په افغانستان او نړۍ پورې بل تړلې مسأله، د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کورونا وایرس مثبت پیښې په زیاتېدو دي. افغانستان هم له هغو هیوادونو دی چې په وروستیو ورځو کې د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوې، او د پوهنې وزارت یې اړ ایستلې دی چې د حضوري زده کړو په اړه بیا کتنه وکړي. خو تر ټولو ډېرې پیښې د امریکا په متحده ایالاتونو کې ثبت سوې دي. تفصیل له عصمت څاروان نه.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د کورونا مثبتې پیښې په ډېرېدو دي، په نړۍ کې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر تر 6 میلیونه اوښتی دی. حاضر دمه تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې د امریکا په متحدو ایالاتونو کې ثبت شوې دي. د ریوټرز خبري آژانس تر راپور له مخې د امریکا روغتیایي چارواکو له خپلو هیوادوالو وغوښتل چې د شکر ایستلو یا تانکس ګیوینګ د ورځې په رخصتۍ کې له سفر کولو ډډه وکړي، او په دې مناسبت په کورنیو میلمستیاو کې راټول نشي. دوی وایي له خبرداریو سره سره ډیر امریکایان د شکر ایستلو د ورځې په مناسبت میلمستیاوي کوي او یا سفرونه کوي، او له همدې کبله باور کیږي چې د کورونا پیښې په نوري هم ډیرې شي. د امریکا د ساري او انتونی ناروغیو د مرکز رئیس ډاکټر انتونی فاوچی یو وار بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د کورونا لپاره اعلان شوی مقررات رعایت کړي، لکه له یو بل لازم واټن ته پام وکوي، ماسک وکاروي، او په یو ځای کې له راټولېدو ډډه وکوي. د امریکا په ځینو ایالتونو کې د کورونا د ډېرېدو له کبله ښوونځي او رستورانونه بند شوي، او د نیویارک په شان په ځینو ښارونو کې نوي بندیزونه اعلان شوي دي. په همدې حال کې په پام کې ده چې ژر په امریکا کې د کورونا پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شي. د روټرز خبري آژانس پر اساس تر یوې اونۍ په لنډه بوده کې په امریکا کې 1 میلیون تنه په کووید 19 اخته شوي دي، او اوس په دغه هیواد کې د کورونا د ټولو مثبتو پیښو شمیر 2,240,000 ته رسیدلی دی. همداراز په دې هیواد کې 2,28,000 تنه په دې وبا مړه شوي دي. د روټرز خبري آژانس تر راپور له مخې په درسته نړۍ کې تر 6 میلیونه ډیر کسان په کورونا وایرس اخته شوي، او 1,400,000 تنه ورڅخه مړه شوي دي. په ورستي ورځو کې په افغانستان کې هم د کورونا پیښې په بیساري ډول زیاتې شوې دي. له همدې کبله د افغانستان حکومت د کورونا د لاخپرېدو د مخنیوي لپاره د ښوونځیو، پوهنتونونو او د ودونو د تالارونو د بندولو پریکړه کړې ده.
پرګنو مسایل اوریدونکو سیمې سونه راستولې دي. خان محمد اسلامیار د هلمند لنډ دلیلي کې د شهید الیاس دایي په وجل کې دوسر د هلمند خلکو ژغ چوپ او خاموش سو، دا چې هلمند یو نه امن ولایت او ازادي رادیو د پدی ولایت کې بل خبريال وچا کی. حمیدا غنمرنګ له غزنی د شهید الیاس دایي شهادت په قضيه کې د حکومت ناغړي نه بخښل کېدونکې جفا ده. محمد اسلام بیتاب د خوست ولایت څخه لیکلی چې د جنیوا په کانفرنس کې کوم مرستې چې د افغانستان له حکومت سره وسوي، باید افغان دولت پر هغو لارو چارو دغه مرستې ولګوي چې زیاته اړتیا ورته لیدل کیږي. محمد نبی خپلواک له غزنی، که طالبان افغانان وي نو بیا ولې تر خپل حاکمیت لاندې سیمو کې د بیت المال حفاظت نه کوي؟ محمد عارف حنیفي له هلمند، په هلمند ولایت کې درسي کتابونه نستم او هم څلور میاشتنی آزموینې رانږدې دي، او زده کوونکي د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. عبیدالله اړه غزنی لیکي چې په زنه خان ولسوالۍ کې د مکتبونو ودانۍ نشته، د پوهنې رئیس ته ودانۍ جوړې کړي. قاری محمد نبی مینوال د هلمند له ندالی څخه لیکلي، د ندالی او مرجی ولسوالۍ خلک زیات خوشاله سو چې حکومت د هلمند سیند اوبه ورخوشې کړي. او عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي، تر څو چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ونوځي د سولې راوستل ګران کار دی. د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري. د نړۍ د فوټبال یو نامتو ستوري ولوید، د ارجنټاین پخوانی کیپټن دیګو مارادونا د 22 کلونو په عمر وفات سو. د هغه مړی خور ته وسپارل سو. د ارجنټاین ولسمشر درې ورځې ماتم اعلان کړی دی. تفصیل له احمد شبر څخه.
په پلازمینه بونس آیرس کې د ولسمشر د مړی د نن خلک په کتارونو د ډیګو مارادونا د تابوت مخې ته تیری شي. څوک چکچکی کوي، څوک ژاړي، څوک ګلونه پرې اچوي، ځینې چیغي وهي. باډیګاردان خلک نه پرېږدي چې ودرېږي. له مړی بهر د بیروبار د مخنیوي لپاره پولیسو موانع جوړې کړې دي. پولیس غواړي چې ورو ورو خلکو ته لار پرانیسي. د مارادونا مینوال د خپل اتل د جسد د لیدو لپاره پولیس پوری وهي، موانع رنګوي او د ولسمشر د مانی پلور ترمي. مارادونا چې په درې ورځني ماتمې د ارجنټاین خلک شینولي، کلونه کلونه یې دوی ته خوشي ور په برخه کړي. په 1988 کال کې چې کله ارجنټاین د فوټبال نړیوال جام کوټه یوړ، پولیسکونو سره کسان په بونس آیرس کې راغونډ شول. د خپل ملي ټیم د کپتان هرکلی وکړ. څلور کاله وروسته مارادونا بیا هم کپتان و چې د ارجنټاین ملي لوبډله د فوټبال د نړیوال جام تر پایلوبې ورسېده، خو جام یې جرمني ته پایلوت.
دا تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. په غزنی کې د سترمیاشتې ټولنې چارواکي وایي په دې ولایت کې د وسلولو شخړو پر مهال د وژلسو کسانو شمیر تر پخوا کم سوی دی. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکو ته د څلور میاشتو معاشونه ورکول سوي، خو په روغتیایي مرکزونو کې درمل نسته. د تخار د ملي امنیت اداره وایي چې لس کسان یې د وسلولو غلاوو، قتلونو او د وسلو د خرڅلاو په تور نیولی دي. د ترکیې یوې محکمې د پیلوټانو او قومندانانو په ګډون د پوځ 320 غړي په عمر قید محکوم کړل. د استرالیا او بریتانیا چارواکو د ایران لخوا د استرالیایي بریتانوي څېړونکي کایلی مور ګیلبریت د خلاصون هرکلی وکړ. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر لویدیز د بیلاروس په کورونیو چارو کې په لاسوهنې تورن کړل. او رویټرز خبری ایجنسی وایي ځینو ډیموکراتانو پر منتخب ولسمشر جو بایدن فشار زیات کړی چې د امریکا متحده ایالاتونو پوځي بودیجه کم کړي.
د ژوند رنگونه
یار محمد مننده دی او قسم می لواری دا دلته وتا ینګرم وای او پخوته وای دا درې وړه قسمونه زما دي او دا کوم
دلته شیشه جوړه
دلته تبرګه جوړو لور جوړو چاړو جوړو دغه جوړو دا رمبه جوړو پټل لور جوړو قلفونه جوړو
څه قسم قلفونه جوړول شي
دا پښتې قلفونه جوړو
څو قسمه دي هغه قلفونه
هغه کې قسمونه دي یو قسم د سیده چې د لوکاټ د اډو کې مقدار جوړیږي واړه هغه به موږ د پخوا به د زنانه وخصه دي ماشومان غاړه کې بچول هغه به موږ ور کول په هغه وخت کې 800-900 روپۍ اگر خوشحالی نه بچ دی او دراله 100 روپے باندې واخس نه غوې دا ولی از ما جویل قلب جوړ کړی دی خو ری ناری بیکلی کنه نور دغه نه غټ منسکورا خم دغه نه سیوا دا جوړونه
غټ سونه څومره وزن پورې غټ جوړوي
غټ وزن 2 کیلو جوړ کړی دی ما 2 کیلو او 200 ګرام
او د دې قیمت څو دی 2 کیلو نه چې زیات
دی دا د دې قیمت 2.5 زره
او دا کسب د چیرته زده کړی دی
دا کسب مې په دې پښت کې یاد
څومره وخت کې چې دا کسب کېته
یره زما تقریبا د کلونو را ته معلوم نه دي خضر کوټوال نه بس نه سي په دې کار کې خپل گرفتار یم
څومره عمر دی دې
عمر به رہی به خدای به نو ګناګارې چې دا دا و او نه به وخت یم ابا چې مې دریا لکان دی او دا یو را سره شریک دی او دا دوه بیل دي کور مې وای یو کوټه ده د څلور کسانو سکونت پکې نه کېږي دلته دا دومشت دری کیږي چې څلو رانی لاس لرنی دی راغلی او مخکې به رالا راتللی پنځه سوه شپږ سوه اته سوه زرو پورې کسب پورې د خلکو د بارایي کار به راغی نو ما به وکړو او پیسې به مې ته واخیستلې نو اوس هغه کار څوک نه راوړي کار بیخي په ټپه ودرېدلی
د کرونا سره ولاړ دی
کرونا نه مخکې ودرېدلی دی